در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دیر مننه آرزو جان غیاسی تاسی ستړي مسید آزادی رادیو د خبرونه دی وسط لپاره د چي د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې د سر راپور مده ده چې په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تل یا میزان 18 د اکتوبر 9 پیل له خبرونو کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات ښایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کیمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شایي بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل ویل د فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شای ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې له زره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتل ملاتړ د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوي. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې ناټو به له افغانستانه ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بل خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تیره اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 130 وسلوال ژوبل سوي، 180 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکی د کندز ولایت له بانفوزو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان مخې د لوبې پچا افغان لوبډل مشر وغټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سپدې دوسره 315 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سپدې دوسره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړې وه په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نمونې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښوولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلي دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسل کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیز دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د 1221 او 1399 ترمنځ کسان مړه سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1190 حاجیانو د مرګ خبر تایید کړی دی. دغه به طرف ارقام د یو شمیر هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر سوي چې په هغه پیښه کې د خپلو اتباعو د مرګ خبر تایید کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د مړو شمیر 1399 تنه شي او وایي چې سعودي عربستان هڅه کوي دغه ارقام کم وشي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. د فرانسې خبري اجنس بیا د وژل سوو حاجیانو شمیر 1221 تنه شي. دوی اونۍ کېږي چې د سعودي عربستان حکومت تازه ارقام په دې اړه نه دي وړاندې کړي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې پر روسیې لګېدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلوه بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 سوې تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ چې آدرس یې د ازادي راډیو .com. په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. په میدان وردګ ولایت کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لشکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپله د جناب ولید پر د نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په یو مفصل راپور کې موده څېړلې چې کندز ولایت ولې په دې وروستیو کې سقوط وکړ.
سقوط علت خو یې راښکی دی چې د کندز کې دا دولت چې کوم دی دا خپل منځ کې هماهنګي نه لري. او بل دلته مونږ په خان آباد بندر په ساحه کې یو بستر ورکې سوزوی چې د دې خلکو ګناه سره په دې کې.
نور مطالب هم درته لرو. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د پکتیا ځوانان پر خپل ستونزو خبرې کوي.
د ځوان لپاره د لارې مسیر نشته، حرکت ورته نشته. دوی چې پارک طرف ورغلل هماغه طرف باندې بیا تللي دي، بیا نه څوک راګرځوی شي او نه د راګرځېدو وړ دي.
د ازادي راډیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونوځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حملې یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتن لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
د میدان وردګ ځایي چارواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ولي وین اتاوله خوګیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکارېږي. ستار فروغ له ښاغلي خوګیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دې وزنی موخه دا و چې اکثر وخت کناف زینو پوستو یا زینو نورو سیمو باندې به د مخالفین له لوري کې دي د وی له لوري به حمله کې دي. کله به چې زموږ د یوې قطعي اړتیا پیدا شو چې د دغه حملې د مخنیوي په موخه سیمې ته ورسیږي یا د نورو ځواکونو سره کومکي ووسیږي موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلي وخت قوت راستوله. نو د دغه قوې یوازینی هدف دا دی چې موږ دې په هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینې سیمو باندې حملې وکړي د نورو واو سره د همکارۍ او د هغوی د تقوی په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوال مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولو په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیاڼۍ صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو التیاس په میدان وردګ کې؟
ګوري، په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولی هغوی څخه په ښه توګه استفاده نه کیږي. سیمه ییز پولیس په خپل ځای کې ډېره مخه دنده لري او ښه دنده ترسره کوي ولی داسې حال کې چې موږ یوې قوې ته چې هغه هم عملیاتي اوسېږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځېږي همدارنګه دفاعي سیستم کې هم به اوسېږي د داسې یوې قوې چې په هغې کې ټول ارګانونه شتون ولري، په دې کې ملي امنیت، ملي اردو، عامه نظم، ملي پولیس، همداراز نور ارګانونه په کې شتون ولري، موږ ښه وبلله چې داسې یوه قطعه جوړه کړو، کله هم چې اړتیا پیدا شي موږ له دغه قوې څخه استفاده کولی شو.
تاسو څه اندازې دادمن یاست چې د دغه قوې نه، د دغه ضربتي لشکر نه ښه استفاده وسي؟
موږ ډېر په دې باندې کار کړی دی، په دغه قوې په جوړولو باندې انشاءالله دې قوې هغه تخنیکي برخې امنیت ادارې له لوري تقویه کېږي، دغه قوه به څومره روزنه کړي، د دغه قوې سرتیري لري، نور روزنه به هم ورکول شي تر څو دوی په نویو تکتیکونو باندې هم وپوهېږي او د جګړې پر مهال له هغې هم ګټه واخلي. موږ انشاءالله دې ډاډمن یو چې اوسمهال له دې وروسته به موږ له مرکزي ادارې څخه، خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې مخکې به موږ غوښتنه کولې د قوې چې موږ سره دوی په جګړیز حالات کې همکاري وکړي، له دې وروسته به موږ د دغه قوې څخه په ګټې اخیستنې د دغه غوښتنو څخه انشاءالله ډډه کوو.
د کوم امنیتي ارګان لخوا دغه ضربتي لښکر قطع رهبري کېږي؟
دغه ضربتي لښکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپله د جناب والي صاحب په د نظامي شورا رهبري په غاړه لري، د هغوی په لاس کې دی، ولی تجهیزات او سمبالښت یې د خپلو ارګانو تر څنګ د ملي امنیت ادارې په غاړه دی.
آیا والي صاحب په دې هکله د داخلي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده؟
موږ خپله په ولایت کې امنیتي قواو ډېر ښه همغږي لري د جناب والي صاحب سره، کله چې نظامي شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی، هممهاله امنیتي قوماندانۍ له اړونده وزارت سره، ملي اردو له دفاع وزارت سره، همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړونده عمومي ریاست سره خبرې اترې کړي، او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه ورسره شوې.
د میدان وردګ د والي ویان عطاالله خوګاڼی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د ستر فروغ پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډېره د کندز ولایت پر وضعیت لیکنې خپرې کړې دي، خو تر هغې مخکې یو مفصل راپور لرو. د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظمې ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمه ییزو مشرانو ناغېړي د کندز ولایت د سقوط اصلي عوامل بلل کېږي. دا خبرې په ولسي جرګه کې د کندز یو شمېر استازي، افغان چارواکي او عام خلک کوي. ناجیه ساپی پر دې مسله تفصیلي رپورټ لري.
د کندوز ښار اوسیدونکي، د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه زدهونه کیسه خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیرالدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ وانه اورېدو. کله چې والي د ولسمشر استازی له دې مسئلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
وسلوالو طالبانو د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او په دې اړه تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخواني والي محمد عمر صافي د ناسم مدیریت او غلطو پرېکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي، د والي د غلطو پیژندګلویو له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم مهاله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره یې لرل، دوی یو دم د دفاعي کرښو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخواني چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخواني والي محمد عمر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس به نام سراج المدارس که له دغو مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل سوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بېلابېلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپله حکومت ته خاص په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی ورته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات او اختاج د خلکو طالبان ټولو سره یو لاس شلو.
په مینو کې غفلت د حکومت دخوانه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویل چې کندوز سقوط کوي. مخکې مخکې نه خبرته هم متاسفانه دي او دا هماهنګي نه لري سره. په یو پوسته کې چې یو سلوشن طالبان پرې حمله کوي، په دغه پوسته کې 15 نفر کلي به اوس څه مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی د خپل منځ کې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانابات بندر په ساحه کې یو بسور ور کې سوز وی چې د خلکو ګنا سره بده دي. پرون دغه ځای کې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي د خواوشا کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یو نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړي چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه سي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یو توطیه و او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیښې ته په اشاره وایي چې دا یو استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولای.
دا یو استخباراتي جګړه ده، د تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ د دوشنبه ورځې راهیسې چې په کندوز کې جګړه روانه ده، ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوښتي، خو د دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 400 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د کندوز اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار ونخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې ولایتونه هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي.
اوس محمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د لویدیز ګڼو ورځپاڼو او نورو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د یوې امریکایي الوتکې د برید مسله وروسته تر دې څېړلې ده چې د امریکا ولسمشر د دې پېښې له امله بخښنه وغوښته. نیویارک ټایمز لیکي باراک اوباما 5 ورځې وروسته تر پېښې بخښنه وغوښته او دا د دې سربېره چې یوه امریکایي جنرال اقرار وکړ چې په تېروتنې روغتون په نخشه سو او دا د امریکا له جنګي او پوځي اصولو سره سم کار نه دی، نو بیا ولې د اعتراف او معذرت ترمنځ دومره ځنډ راغی؟ ورسپانه بیا لیکي د بي سرحده ډاکټرانو ټولنه د دې پیښې لپاره د بشري حقوقو د حقیقت موندنې د کمیسیون له لوري د تحقیق غوښتنه کوي. دا کمیسیون له لسکونو کلونو راهیسې جوړ شوی دی، خو کله همکار نه دی ترې اخیستل شوی. د نیویارک ټایمز په باور د کندوز پیښې دې ته لاره هواره کړې ده چې اوس دغه کمیسیون را ژوندی شي او د لومړي ځل لپاره کار ترې واخیستل شي. د لویدیځ بلې چاپي خپرونې فارن پالیسي بیا لیکلي دي چې د امریکا ولسمشر د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید له امله بخښنه غوښتې، خو د دې مؤسسې د دې غوښتنې په اړه چې خپلواکه څېړنه دې وشي اوباما څه نه دي ویلي. د فارن پالیسي په وینا بې پولي ډاکټرانو هم ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر بخښنه یې ترلاسه کړې، خو لا هم د بې پرې خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کوي، ځکه چې د دوی په وینا امریکا، ناټو او افغانستان د قضیې یو اړخ دي او د دوی له لوري به تحقیقات بې طرفه نه وي. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په اړه لیکلي چې له دې پیښې وروسته چې څرنګه چلند په کار و هغسې نه دی شوی. مجله لیکي تیر اونۍ افغانستان د عجیبو پیښو شاهد و. اول طالبانو د کندوز ښار ونیو، بیا افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د هغوی پر ضد عملیات پیل کړل، او بیا د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید وشو چې 22 تنه پکې ووژل شول. د مجلې په وینا تر دې پیښې وروسته د امریکا او افغان ځواکونو عکس العمل د سوال وړ و. دوی ضد او نقیز بیانونه خپاره کړل چې په اخره کې امریکایانو خپله تېروتنه ومنله او بخښنه یې وغوښته. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په اړه لیکلي دي چې دا ادعا د منلو نه ده چې دا د جګړې د لړې او جنګ اغیز دی، ځکه چې نړیوالې مؤسسې په هرې جګړې کې د امن ځایونه دي او له بریدونو خوندي دي.
د افغان ترک ښوونځیو شاګردانو له نړیوالو سیالیو څخه څه باندې 150 میډالونه افغانستان ته راوړي دي. د پوهنې وزارت په هیواد کې د دغو ښوونځیو فعالیت ګټور ګڼي. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت په نړیوالو اولمپیاد سیالیو کې د افغان ترک ښوونځیو د شاګردانو ګډون او د مډالونو اخیستل یوه لویه لاسته راوړنه بولي او په تعلیمي برخه کې د ترکیې هیواد د مرستو په دوام ټینګار کوي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیب بلخي د پنځشنبې په ورځ د افغان ترک ښوونځیو شاګردانو غونډې ته چې د دوی د ستایلو لپاره په کابل کې جوړه شوې وویل چې په دغو ښوونځیو کې نظم، درسي ماحول او درسونه د ستایلو وړ دي. ښاغلی بلخي وایي هیله لري چې په افغانستان کې د ترکیې هیواد مرستې د تعلیم په برخه که لا دیره او پراخشی.
خدمات عزیزای ترک ما که با پشت سر گذاشتن
زموج ده ترک دوستان و خدمات حتی و ده کورچخه ده دیل پر لریوالای چی ده افغان وردیوی لوروی او زحمت گلی ده ستایل او قدر وردی. زهی لمنیم چی ده کمکونه و پاملران دیره او دوام پیدا کری.
دا په داسې حال کې ده چې 2015 میلادي کال د پیل رئیس په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو شاګردانو د نړیوالو اولمپیاد سیالیو څخه 145 میډالونه هیواد ته راوړي دي. په دغو سیالیو کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي د نړۍ د ډیرو هیوادونو شاګردان په تعلیمي برخو کې یو له بل سره سیالي کوي چې افغان زده کوونکي بیا توانېدلي چې د سرو زرو، نقرو او برونزو د پام وړ میډالونه خپل کړي. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو عمومي مشر نومان اردوغان وایي چې د افغانانو په وړتیاو دوی باورمند دي او غواړي د داسې سیالیو له لارې نړیوالو ته د افغان شاګردانو وړتیاوې وښيي.
زموږ شاګردانو د ټولو ستونزو سره نړیوالو ته ښودلی چې که زمینه ورته ډېرې سي کولی سي له ځانه ښې وړتیاوې وښيي.
د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې افغان ترک ښوونځي فعال دي چې شاوخوا 8000 زده کوونکي پکې د 150 یا ترکي او څه کم 600 افغاني استادانو لخوا تدریس کیږي. شنونکي او د ملي شورا ځینې غړي د افغان ترک ښوونځیو لسته راوړنو ته په کتو وایي چې په دغه هیواد کې نور ښوونځي هم باید وهڅول شي او له سیاسي کشمکشونو لرې وساتل شي. دوی وایي که په نورو ښوونځیو کې هم درسي میتود نه وای او په کیفیت یې کار وشي، ټول افغان زده کوونکي کولی شي چې دا ډول وړتیاوې وښيي.
جان چنکی په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي دي چې دولت د غفلت په خوب ویده وي، د کندوز په څیر به نور ولایتونه هم سقوط شي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلي دي چې په مارجې ولسوالۍ کې ښوونځي په ټپه ولاړ دي، میاشت واوښته خو ښوونځي لا هم تړلي دي او ګڼ زده کوونکي د تعلیم له نعمته څخه بې برخې شوي دي. نور احمد فطرت له لوګره لیکلي د اوسنی حکومت مشران نه د خلکو په ستونزو ځانونه خبروي او نه جدي ستونزې تشخیصوي، خلک یې په خپله رایه پښیمانه کړي دي. عبدالقدیر ظهیر لیکلي له حکومتي مشرانو غوښتنه کوو چې خلکو ته خدمت وکړي، د اداري فساد، رشوت او نورو ستونزو مخه ونیسي، په دې توګه به د خلکو زړونه لاسته راوړي. عبدالستار لیکلی په حکومت کې باید جهادي مشرانو ته ځای ورکړل سي ځکه هغوی کولای شي د امن په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. نور الهدا قریب شکایت کړی چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ناامني ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ځوان فکر اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدل سي خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپلمنځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې 4 کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. پرون د نابینایی په اړه د پوهې کچې لوړولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په مناسبت ملالۍ بشیر په کابل کې د نابینایانو د سمون موسسې له رئیس نعمت الله ریکازي سره مرکه کړې. په پیل توګه څخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نابینایانو لپاره څومره د زده کړې او کار زمینه برابره ده.
څو کالو راهیسې جنګونه شوي دي، داسې کوم صنعتي پارکونه نشته، فابریکې نشته چې دوی وشي کړی د نابینایانو د لاسي صنایعو دپاره، د نابینایانو دپاره کارونه منځته راوړي، هغوی غوښي کړی چې کار وکړي. د نابینایانو دپاره بالکل کار نشته، فقط یو څه پاتې دي چې ته راشي مسجد کې کښېني او د قرآن شریف زده کړه وکړي. البته وزارت د مهارت په ډېر لږ شمېر سره کسانو ته زده کړې پروګرام شروع کړی، البته هغه هم د واړه سن نابینایانو دپاره چې ډېر لږ کسان په دې کې دي. ولې چې افغانستان حکومت کوم خاص بودیجه د دې دپاره نه لري چې په افغانستان کې تقریبا په شمیر د 4,00,000 کسان چې نابینایانو فعلا په افغانستان کې شتون لري چې هغه پوره او نیمه او 100% یا اقتصادي مختلف فسادونه اقتصادي دي او دوی ټول د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که داسې وایي چې 10 یا 15 نابینایان په افغانستان کې په مختلف موسساتو کې چې هغوی بشري مرستې مخکې وړي، هغوی کې دوی جذب شوي یا وظیفې ولري او ډېر لږ شمېر په حکومت کې یا استادانو په ترتیب سره دوی د خپل دنده مسؤولیت.
په ټولنه کې له نابینایانو سره څه ډول چلند کیږي، البته په افغان ټولنه کې، او د بینایي په اړه د پوهنې د کچې لوړولو په نړیواله ورځ تاسو له خلکو څه غوښتنه کوي؟
نابینایانو په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي او د خلکو د وګو بار په شکل ورته کتل کیږي. کچې د دوی سره د ثواب په زده کړه کې، د تجارت په زده کړه کې، د تجارت په پرمختګ کې، یا د دوکانداري کې، یا همدارنګ په بزګرۍ په کارونو کې دوی سره مرسته وکړي. نو نابینا هغه استعداد لرونکي کسان دي چې ډېر په آسان او په ښه توګه کولی شي، په ډېر کم وخت دوی کولی شي چې د خپل دغه څه چې دوی ته ورښودل کېږي دوی زده کړي او په آینده کې دوی د خپل دغه کوم ستونزې چې لري او یا د جامع چې دا فکر کوي چې زموږ د اوږو بار دي ده نه خلاصېږي، او جامع به د خپل دغه خلکو سره ډېر لوی مرسته کړي څوک چې د بینایي ستونزه لري.
کله چې مو سترګو کار پرېښود څه احساس مو کاوه او تاسو کوم څه په یاد لرئ د هغه وخت چې سترګو مو لیدل کول؟
کوم هیله چې ما درلوده او ما غوښته چې زه یو ښه ډاکټر په افغانستان کې د خپل خلکو لپاره شم، هغه ما د لاسه ورکړ او ما داسې احساس درلوده چې زه څه نشم کولی. خو کله چې ما د خپل هغه بینایي دوره یادوه، بیا مې د نابینایي دوره یادوه، نو ما ځان سره فکر وکړ چې زه باید خپل جرأت د لاسه ورنه کړم او راشه چې د خپل حق نابینایانو دپاره یو الګو وګرځوم چې هغوی په جامعه کې هر څوک هغوی ته وایي چې تاسو هېڅ نشئ کولی، هغو لپاره الګو شم تر څو هغوی په ده پوه شي چې نابینا که د خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړي او تلاش وکړي د خپل د علم د زده کړې دپاره، د پرمختګ دپاره، نو دوی کولی شي چې د په جامعه کې ښه رول ادا کړي.
د نابینایانو د سمون موسسې رئیس نعمت الله ریکازی و پاکستان ټینګار کوي چې پر خپله خاوره د داعش وسلواله ډله نسی زغملی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به په هیڅ صورت پر خپله خاوره د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله او یا هم له دې سره تړلې ډلې او تنظیمونه ونه زغمي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله د پنجشنبې پرست په اسلام آباد کې خپلې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د هر ډول تروریزم د غندلو خبره تکرار کړه او همداراز د کندوز د برید په تړاو د افغان دولت تورونه هم رد کړل. د قاضي خلیل الله په خبره پاکستان نږدې 150,000 افغان کډوالو ته پناه ورکړې، نو په دې صورت کې پر موږ د افغان دولت د تورونو لګول لړۍ د افسوس وړ ده. نوموړي دغې اونیزې خبري غونډې ته یو ځل بیا د داعش وسله والې ډلې یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پر خپله خاوره به د دې ډلې هیڅ وجود ونه زغمي. دی وایي موږ په پاکستان کې د تش په نامه اسلامي دولت یا په اصطلاح داعش وسله والې ډلې او یا هم له دې سره د تړلو ډلو ټپلو شتون په هیڅ صورت ونه زغمو. داعش یا اسلامي دولت هغه وسله والا ډله ده چې تېر کال د عراق او شام ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د اسلامي دولت په نامه د خلافت د بنسټ ایښودو اعلان وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې په دې هېواد کې د داعش وسله والې ډلې هیڅ وجود نشته، خو له تېرې سمودې راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسله والو طالبانو د تحریک ځینو ډلو له داعش سره بیعت اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې پر خپله خاوره د داعش وسله والې ډلې د شتون د نه زغملو خبره کړې چې دغه ډلې ملاتړو د تېرې میاشتې په 12 نیټه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوه امنیتي پوستې د برید مسؤلیت منلی و. همداراز دغې ډلې څه موده مخکې په باجوړ ایجنسۍ کې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر د وژنې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی و.
د ځوان فکر اونیس پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدل سي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوال او تحقیقات ژورنالیست سویتلانا الکسویویچ وګټله. تفصیل احمد تکل نه په یو راپور کې اوري.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنې جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسویویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسویویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بل، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې د دې جایزې د ګټلو له کبله خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 2 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل د سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګری دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم په گردیز کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړې. زمونږ د دې ونې د ځوان فکر خبرونه موضوع د ځوانانو په ټولنه کې کار او فعالیت یې. د بحث ګډونوال مو دي په پکتیا کې د خدمت او پرمختګ ټولنې غړی معروف افغان، سمیع الله پیوند خپلواک ژورنالیست او مدني فعال، او یو تن ځوان صدیق الله امان، یو تن بل ځوان فاروق چې د په هند کې زده کړې کړي دی هم له موږ سره په بحث کې برخه لري. ټولو ته ښه راغلاست. مننه. په پیل کې به هم د معروف افغان نه واورو چې ځوانانو ته څومره مسؤلیتونه راجی کیږي په داسې حال کې چې حکومتي بستونه هم خالي یا دوی په حکومتي بستونو کې یا نه، نور څومره مسؤلیتونه ورته راجی کیږي د ټولنې د پرمختګ او بهبود لپاره؟
اوس مهال افغانستان د مسؤلیت ترڅنګ ټول سترګې ځوانانو ته لري. یعنی که موږ یوازې په مسؤلیتونو وغږیږو دا به مو د هیواد د ملت سره جفا کړي وي. موږ دومره په لویه کچه ویلی شو چې په اوس وخت کې د هیواد دغه ترنګلي حالات او دغه حکومتي انارشی چې موږ وینو د سمونه یوازې او یوازې ځوانانو ته هیله لرلی شو. په اوس وخت کې تاسو یادونه وکړه چې دولتي بستونه هم خالي دي، ځوانانو ته مسؤلیت دا راجی کیږي چې په اوس وخت کې ډېر په سپین سترګۍ سره دوی باندې خپل حقوق ترلاسه کړي او وی غواړي که دوی بیا هم د تیرو حکومتونو په څیر یا د تیرو وختونو په څیر دې ته په تمه واوسیږي چې له موږ سره به د وړتیا له مخې چلند وسي، خو دا د فکر څخه لیرې خبره ده او هیڅ امکان نه لري په دې اوس وخت کې، ځکه موږ ګورو چې د فساد اوج یا هغه حد کوم ځای ته رسېدلی ده او فساد څومره لوړ شوی ده، یا په اوس وخت کې داسې څومره خلک بې کاره شوي دي، بېروزګاره شوي دي. نو حتمن د دوی په کار ګمارنه به قوي واسطو ته اړتیا ولري، قوي د چا خبره پیسو ته به اړتیا ولري. موږ که په اوس وخت کې ډېر وګورو موسسات د موسساتو کې هغه څوک کار کوي، یا په کمپنیانو کې هغه څوک کار کوي، یا په خصوصي ادارو کې هغه څوک کار کوي چې د مشر د چا خبره خپلوان وي، د هغې نږدې خلک وي. خو بیا هم دوی ته مسؤلیت دا راجه کیږي چې دوی باید ډېره قوي مبارزه وکړي په دغه برخه کې.
مننه سمیع الله پیوند، تاسو د خپلواک ژورنالیست او مدني فعال په پکتیا کې ځوانان ډېر ځوانانو سره به مخ شوي یا مخ کېږي، د دوی د وضعیت په اړه راته وایي، د دوی عمومي وضعیت څنګه ده، یا د دوی فکرونه څنګه دي، د فکرونه تر خلکو رسول پکار دي؟
فکر کوم په هر سیمه کې او په هر چاپیریال کې دا فکرونه یو څه ویشل شوي دي. مطلب د ښار د ځوانانو فکرونه او د ښار د ځوانانو رویه سیمه موږ وینو په یو خوا باندې ده، او که د کلي دي ځوانانو موږ فکرونه په بلې خوا باندې دي. په ښار کې هغه زمینې چې د ځوانانو لپاره لازم دي، نسبه مساعد دي، او که ځوانان که کورسونه دي، که کاري وظیفې دي، که سپورت د لوبو په برخه کې میدانونه دي، یا سپورتي کلبونه دي، یا کورسونه دي، دغه شیان د زمینې مساعد دي تر څو ځوانان لاړ شي مصروفیت هلته وکړي، همدا ډول غونډې، بهیرونه، دغه ټول شیان شته فارکونه پورې. ولې په کلو کې بیا دغه شی نشته؟ ځوانان په کلو کې مجبور دي، ځکه هلته د کار زمینې نشته، هلته د غونډو زمینې نشته، هلته فکر جوړونې دپاره داسې مرکزونه نشته، او ځوانان مجبور دي چې له دوی نه هم وسلوال استفاده وکړي، هم په نورو ځایونو کې چې هغه تخریبي اعمال لري وطن په اړه باندې په هغو کې له دوی نه ځینې خلک استفاده وکړي، او ځینې مجبور دي چې بېسواده پاتې شي، او ځینې مجبور دي د کور د نفقې د پیدا کولو ټول مسؤلیت په غاړه باندې واخلي په کلي کې. دغه تفاوتونه سته. خو په عموما کې که موږ ګورو ځوانان په وروستیو کې یو ډېر لوی تغییر راغلی ده. زما په نظر د دې تغییر کې ډېر رول سي وغه دي رسنیو او مطبوعاتو، بیا په خاص ډول باندې دي خواله رسنیو، ټولنیزو رسنیو، اجتماعي رسنیو ډېر رول له په دې برخه کې لاره.
صدیق الله امان نم لنډ پښتو د پوهنځی لوستی دی، د ادبیاتو پوهنځی نه فارغ شوی دی، دی اوس په کومو کارونو بوخت دی؟ یو ځوان په صفت راته وایي.
دولت په لومړی سر کې خو دولت مکلف ده چې د ځوان لپاره د دې زمینه برابره کړي تر څو ځوان یا کار پیدا کړي، او هغه که د ملکي برخه وي یا نظامي برخه. او بله خبره، تقریبا یو کال کېږي زه د ننګرهار پوهنتون څخه فارغ شوی یم. زه په دې هڅه کې یم چې د ځان لپاره یو کار پیدا کړم، خو زه نه یم توانېدلی. هغه یو لامل یې دا ده چې دغه نظام کې فقط دغه یو سیستم روان ده چې یو څوک شناخو لري یا واسطه ولري یا د لوړو مقامات سره شناخو لري، پیژندګلو لري، هغه نو خپل هدف ته رسیدای شي.
که تا ته وظیفه هم پیدا نه سي په د حکومت کې یا په نورو ادارو کې، بیا به د ستونزې کوم ځای ته رسیږي؟
ستونزې خو معلومه خبره ده. لومړی که وګورو د افغانستان هغه نسل د افغانستان راتلونکی د هغه په لاس کې ده، هغه نسل د هېواد نه وځي. فکر وکړو دا څو ورځې مخکې یو راپور خپور شو چې د شپږو میاشتو کې راتیا نوي زرو پورې ځوانان له افغانستان نه وتلي دي. نو همداسې نور ځوانان چې همدا دي که چېرته کار هغه مجبور دي مکلف دی، ځکه چې هغه مسولیتونه لري، د کور راتلونکي کې غټ غټ مسولیتونه لري، دوی مجبور دي سیاح خارج ته لاړ شي. خو یو څه زه وایم چې موږ باید ډېر ملامتیا په دولت مان راوړو، باید ځوان نسل کوشش وکړي او هغه خلک چې شخصي شرکتونه یا څه لري دا زمینه برابره کړي تر څو دغه ځوانان په کارو کې جذب کړي.
فاروق جان، تاسې راته وایي په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته ځوانان څه ډول یو ژوند کوي یا د هغوی فکرونه څنګه دي، ورځنی ژوند دي؟
عموما په هندوستان کې هلته داسې ځوانان نشته چې بیکاره وي، ډېر په کمه ځوانان دي چې هغه هلته بیکاره پاتې کیږي له کارون. د دوی لپاره حکومت له مخکې نه پلان نیولی دی، کله چې دوی فارغېږي د پوهنتون په دوره کې دوی ته هلته شخصي کمپنۍ راځي او شخصي کمپنۍ جذبوي. نو هغه کمپنۍ څه دي؟ شخصي خلکو جوړ کړی په شخصي لګښت باندې دي، ولې دولت څه ده بیا دا کمپنۍ سپورټ کوي د خلکو لپاره چې د کار زمینه برابره سي. نو د دوی خلک سي نفوس هم زیات لري، ولی د دومره نفوس باوجود بیا هم دوی کاری زمینه زیاته برابره کړې ده. نو که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، د افغانستان 10 میلیونه نفوس ده او د هغه 130 میلیونه نفوس ده. نو د افغانستان په نسبت هغه خلک سي ښه زمینه کاری کړې ده کار لپاره، او حکومت سي ده ډېر یو فعاله دولت ده، ولې د افغانستان دولت په اوس شرایطو کې سي ده ډېر ضعیفه سوی ده. ځوانانو ته پانګونه نه ده کړې د ځوانانو په باره کې.
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو، د نن ورځې موضوع مو د ځوان او په ټولنه کې کار او فعالیت د بحث ګډونوال مو دي په پکتیا کې د خدمت او پرمختګ ټولنې غړی معروف افغان، سمیع الله پیوند خپلواک ژورنالیست او مدني فعال، صدیق الله مان یو تن ځوان، او یو تن بل ځوان چې همدا اوس له هند څخه د زده کړو څخه راګرځېدلی فاروق. دوی ته بیا هم د بحث په دویمه برخه کې ښه راغلاست وایم. بیا هم له پیوند صاحب څخه پوښتو، پیوند صاحب تاسې راته وایي د یو ژورنالیست په توګه سی په دې سیمو کې تاسې مخکې ویلې سي کلیوالي سیمو ځوانانو ته هغومره لازم فکر نه ده سوی سي څومره په کار ده او دغه وسلوال ترې ګټه اخلي، د مخنیوي لپاره به مدني ټولنې یا ځوانان په خپله څه کوي؟
اوس هم څومره سي لازمه ده مدني ټولنه هغومره کار کړی، خو افغانستان د څومره سي حکومت کمزورتیاوې لري، مالي امکاناتو کمښت لري، د کسانو کمښت لري، همدا ډول مدني ټولنه هم داسې په لاس کې څه نه لري، اختیار کې څه نه لري، ولې په یوازې څه سي لري مدني ټولنه هغه کولای سي د عامه پوهاوي له لارې، د غونډو له لارې، د تبلیغ له لارې، د دغو لارونه کولای سي، یا د نورو امکانات چې دوی په لاس کې لري دي لپاره کولای سي له دغو لارونه استفاده وکړي. دغه ځوانان چې په کلیوالو سیمو کې بیکاره پاتې دي او د نورو بدو خرابو لارو ته مخه کوي، دغو لارونه کولای سي دغه ځوانان را وګرځي، د عامه پوهاوي لپاره دوی ته پروګرامونه جوړ کړي، د اسلام د مبارک دین په ارزښتونو باندې وپوهي، تر څو د وطن او دا ډول د خلکو د هوسا ژوند لپاره دغو نه استفاده وسي. د حکومت مسؤلیتونه ډېر دي چې په دغه برخه کې دوی ته کار برابر کړي، د فابریکو په برخه کې، سرمایه ګذاري په برخه کې، هغلته په کلو کې د وړو پروژو له لارې د ځوانان په کار باندې وګوماري، او خارج هیوادونو ته دوی د تګ په اړه باندې دوی ته قانوني هغه برابر کړي سي. ځینو هیوادونو ته چې ځوانان ځي په خپل په هیواد دننه کې دوی د کاري زمینې برابرې کړي.
ځوانانو څه کړي تر اوسه پورې په پکتیا کې؟ مشخصا راته وایي دي، دا خو عمومي خبرې دي، پکتیا کې مشخصا ځوانانو ورځنی ژوند څنګه؟
د ټول افغانستان یوه برخه ده پکتیا هم، او دلته د ځوانانو ژوند نسبتا نورو سیمو ته سي نورو سیمو کې داسې خراب ده. د زیاتره ځوانانو ورځنی ژوند په لرګوی وهلو باندې تیریږي، په غرو کې همدا ډول په لاس مزدوري یا ورځ مزدوري باندې تیریږي چې هغه کوي، ځکه زیاتره ځوانان چې د تعلیم نه لري، او د دې سیمې اکثره ځوانان چې دي په عربو هیوادونو کې مسافر دي، بیا د کور یو نفر دوه نفر چې دي هغه غلطه دي، دا نور ځوانان چې دي دلته په تیاره باندې ډوډۍ خوري، یا د ورځې هغه کوم د کور کارونه یا کوي، یا پټي اوبه کوي، یا مالداري کوي، یا د غرنه لرګي راوړي، دغه کارونه باندې دوی مصروف دي. عموما دغه ځوانانو دپاره مدني ټولنه او د ځوانانو شوراګانې چې کومې دي، زمینی کورسونه برابر کړی دوی لپاره د کار زمینو پیدا کولو کې کوم ځوانان تر اوسه پورې هر منډه کړې ده. ځکه ځینې ځوانان ته ځینې ادارات دي منظم لیستونه مدني ټولنو راوړي دي، ځینې ځوانان په ادارو کې په کار باندې ګمارلي دي، وړ ځوانان همدا ډول تحصیل لپاره زمینی ورته برابرې کړې دي تر څو دوی یا خارج کې یا دلته په کابل کې یا په هیواد دننه کې دوی په دندو باندې وګماري.
مننه معروف افغان، تاسو هم راته ووایي چې د عمومي وضعیت باندې پیوند خبرې وکړي که دا ځوانان همداسې ستونزو سره مخ وي لکه څنګه چې پیوند یادونه وکړه، تا یادونه وکړي څه به پېښېږي؟ دا اوس ډېر ځوانان پیوند صاحب ویلي چې بې سواده دي، د سواد دي او بیا هم هڅه نه کوي چې تعلیم یافته شي.
پایلې عموما موږ چې څومره سنجوو ډېر ناوړې پایلې دي، انسان ډېر اندېښمن کوي. دغه راتلونکي پایلې چې نسبت اوسنی وضعیت ته ګورو، اوس چې موږ په هیواد کې ګورو خارجي استخباراتي کړۍ ډېرې پراخې شوې دي، لمنې پراخې کړي، لاسونه یې پراخ کړي دي، د دولت مخالفین زیات شوي دي، یا همدا ډول په دولت کې په خپله باندې انارشي رامنځته شوې ده، اپوزیسیون رامنځته شوی ده، د دې لپاره چې حکومتونه ورغول شي، په پښو ودرول شي. دغه ځوانان مجبوریږي چې د خپل کار د پیدا کولو لپاره د هغوی له ډلو سره یو ځای شي. کومې ډلې چې یادوري موږ وکړله، همغلته دوی ته یو څه اندازه مادیات ورکول کېږي، شخصیت ورکول کېږي، او په عین حال کې هغوی لپاره یو سیاسي ملاتړ هم جوړېږي. نو که دولت ځوانان په سالمه معنا باندې په سالم ځای کې په سالمه اداره کې په کار ونه ګماري، نو مجبور دي چې ځوانان د ځان لپاره یوه لار وټاکي. کله چې د اوبو لپاره لار نه وي، اوبه چې پار طرف ورغلې که تخریب وکړي کار څه وکړم؟ په اوس وخت کې ځوانان هم کټ مټ همدغه معنا لري. د ځوان لپاره د لارې مسیر نشته، حرکت ورته نشته. دوی چې پارک طرف ورغلل، همغه طرف باندې بیا تللي دي، بیا نه څوک راګرځوی شي او نه د راګرځېدو وړ دي. مخکې هم یادونه وشوه، په اوس وخت کې لازمه دغه ده چې دولت ډېره توجه وکړي.
کېدا اوس په حکومت کې په پکتیا کې 300 بستونه، تاسو ته معلوم دي دقیق څومره بستونه خالي دي، څومره ځوانان پکې استخدام؟
تقریبا 1500 شاوخوا بستونه خالي شوي دي. خو دلته ستونزه بله ده، ستونزه دغه ده ډېر مامورین اوس هم په دندو شته دي، د هغوی بستونه هم اعلان شوي دي. دا البته د حکومت خپله د سیستم د ارزیابۍ له لارې دوی کوي، خو نوي ځوانانو ته تقریبا چې دوی هلته اړتیا لري سلو نه زیات نوي ځوانانو ته اړتیا نه لري. پخواني بستونه نور اعلان شوي دي، دغه نور نوي چې سلته نه دي دا کېدای شي اضافه وي. نو په دغه کې هم بیا ستونزه شته ده، خو مدني ټولنو دلته نور ځینې اشخاص یا ځینې کړۍ یا ادارې اوس هم کوشش کوي چې ځوانان معرفي کړي ځوانانو د خوالي لپاره. خو ویره دلته دا پیدا کیږي چې شاید بیا هم څومره چې د ځوانانو توقعات مدني ټولنو نه دي هغه بشپړ نه شي، ځکه مدني ټولن ډېر په انحصار کې دي. انحصار نه مطلب دغه د دومره ازادي حکومت نه ده ورکړي څومره چې لازمه ده. د مدني ټولنو ته پروژې نه ورکول کېږي، یا که ورکول کېږي هغوی ته د لویو پروژو د اخیستلو اجازه نشته دي، بیا د مالیاتو د تادیه کولو سیستم ورته نشته ده، یا که مدني ټولنې پروژې اخلي دولت به اوس وخت کې پروژې نه شي ورکولی. نو دوی مجبور دي له خارجي موسساتو نه پروژې واخلي چې هغه سیستم اوس په افغانستان کې پای ته رسېدلی ده، بند شوی ده. خو په اوس وخت کې یوازې مخکې پیوند صاحب اشاره وکړله، ځینې مدني ټولنو لیستونه ورکړي دي ادارو ته، بیا هم دغه لیست ورکول هم د قانون سره سم نه دي، ځکه دلته پروسې د آزاد رقابت له لارې ترسره کیږي، تقرر د آزاد رقابت له لارې به کیږي. نو که چیرې مدني ټولنه فرمایشات ورکړي، تر څنګ د نورو خلکو حقوق هم ضایع کیږي، دا خبره هم شته ده.
مننه. تاسو هم راته وایي فاروق جان، سی تاسو په هند کې لیدلی دي، غلطه تاسو مخکې اشاره وکړه لسی شخصي شرکتونه زمينه سازي کوي، حکومت شخصي شرکتونه په وجود کې زمينه سازي کوي، دسی مستقیمه نه حکومت سی بستونه اعلان کوي ځوانان پکې په آزاد رقابت ونډه اخیستلی سي.
ولین هلته په آزاد رقابت باندې په دولت بستونه کې ونډه اخلي، خو دولت بستونه هلته ډیر کم پیدا کیږي. نو د دې لپاره خلک زیات شخصي شرکتونو ته زی اول ته ځان لپاره کار پیدا کوي، او بیا نو په څنګ دې کې کله چې ځوانان په پانتون دوره کې پانتون سره په څنګ کې دوی هلته کار کوي، پارټ ټایم کار لري او تجربه اخلي. کله چې دوی فارغېږي مخکې لري، دوی فارغېږي په دې ټایم کې خپله د کمپنۍ راځي او دوی هلته بیا او له ځان سره مقرري زمينه سازي دولت کوي. ولې کمپنۍ په دې کې په څنګ کې کمپنۍ نو دوی سره ډېر همکاري.
مننه. امان تاسو راته وایي، تاسو مخکې ویلې چې تاسو یو کال کېږي په وظیفه پسې ګرځئ، دغه بستونه پکتیا کې خالي دي، په دې کې تاته ونډه نه درکړل سوې؟ ځکه تاسو خو ادبیات پانځه لوستې او بیا هم د ملکي خدماتو د قانون له مخې تاسو کولی سئ په ځینو برخو کې په اسانۍ کار وکړئ.
تپان صاحب که فکر وکړو دغه یو کال بستونه ډېر ځای اعلان شوي دي، حتی ما سوي ورته لیکل دي د اکبر سایډ له لارې، خو زه هېڅ شارلس نه وینایم. نو په مشکل عمده مشکل همدا ده چې بدای دارو کې فقط هغه سره باندې چې یو څوک یا څرته سپورټ خوي او د یو ډلې یو کس سره شنا خو لري، نو هغه کس ته دې ته ضرورت هم نشته چې یو انسان یو تعلیم یافته یا ځوان امتحان ورکړي، بغیر له امتحان هغه کس سخت کېږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو، بیا هم هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې دا اوس زموږ له راډیو سره یو ځای شوي. دا بحث په دریمه برخه کې د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د ځوانانو په ټولنه کې کار او فعالیت. دا بحث ګډونوال مدی په پکتیا کې د خدمت او پرمختګ ټولنې غړی معروف افغان، خپلواک ژورنالیست مدني فعال سمیع الله پایوند، یو تن ځوان صدیق الله امان، او یو تن ځوان چې همدا اوس په هند کې له زده کړو څخه بیرته راګرځېدلی او فارغ التحصیل دی فاروق جان. ټولو ته بیا هم په بحث کې ښه راغلاست وایم. د بحث په وروستۍ برخه کې په دې خبرې کوو چې څنګه کېدلی سي سی دغه ستونزې سی موجودی دی، هم په دولت کې موجودی دی، هم د ولایت په کچه موجودی، هم د افغانستان په کچه موجودی دی. حل لار ورته پیدا کو. ځوانان څه مسولیتونه لري پرته له دې ک په حکومتي وظایفو کې جذب سي یا مدني ټولنه کې دوی جذب سي، وی دي څه باید وکي؟ پیل به له معروف افغان څخه
دومره پلنډه تو به وي کو وسنی وضعیت وګوره، د حکومت تشکیل وګوره، ټول دوی په خپل ځان کې رانغښته ده. لکه مخکې چې فاروق صاحب یادونه وکړه، په هند کې یا په غربي نړۍ کې حکومت ویشل شوی دی، یوازې نظامی سیستم یا اداري سیستم د حکومت پر مربوط ته، د دولت پر مربوط، نور ټول ملکی خدمات په خلکو پر مربوط دي. په افغانستان کې هم دغه یو سیستم ته اړتیا ده. په لویه کچه موږ دومره یادولی شو چې په د اوسني نظام کې، په د اوسني وخت کې نظام باید مشارکت رامنځته کړي. مشارکت په دې معنی باندې چې نیمه برخه خصوصي کمپنۍ ته ورکړي، نیمه برخه د فکر د رغولو لپاره، د عامه پوهاوي لپاره، د دې لپاره چې ولس هم بې لارې نشي، مدني ټولنو سیاسي ګوندونو ته دې ورکړي، او یو برخه چې کومه ده هغه داسې آزاد لزان سره پریږدي چې که هر څوک ونډه واخیستل شي تر څو کاري زمينه ورته برابر کړی شي، او یو برخه په خپل د دولتي چوکاټ کې ووسیږي. په نور نړۍ کې ولې څوک په دولت کې زیات کار نشي پیدا کولای؟ لته دغه د چالته مخکې له مخکې بنیاد سم کې خدل شوه، د ضرورت نشته چې به څوک د دندې نه لري شي تر څو تکاوت شوی نه وي. په هیواد کې ستونزه دغه ده چې نن زه په واسطه معرفي کېږم، سبا منفي ارزیابي کېږم، بل ورځ بل په واسطه معرفي کېږي، بل ورځ منفي ارزیابي کېږي. همدغه پروسه هم دا ډول ناقصه پر مخ روانه ده. که چیرې دغه سیستم یا مشارکت ته واوړي، دولت نور ورګانون ته یا نور ادارو ته پکې ونډه ورکړي تر څو د کاري زمینې برابرې کړي. مثلا زه د مدني ټولنې یو غړی هم په استازیتوب دومره ویلی شم چې که دولت یا حکومت په دې اوس وخت کې مدني ټولنو ته دغه واک هم ورکړي چې دوی پانګونه وکړي، سي دوی په ادارو کې سهم ولري. مثلا د معرف ریاست ته 1500 بسته لري، په 1500 بستونو کې کلن کم تر کم سل بسته د پکتیا د مدني ټولنو وي، بیا ته وګوره چې څومره سیستم پراخېدای شي. همدا ډول د اقتصاد ریاست ته ټول پکې د دولت مامورین دي، دوی دي تقریبا 50% شرکتونو او نورو کمپنیو ته ورکي، یوې د مامورین وګماري، هم په کمپنۍ کې مامور لري، هم په اقتصاد ریاست کې مامور لري. په دغه وخت کې بیا د بیکاری لمنه ورکیږي، او په دغه وخت کې بیا هر څوک کوشش کوي خپل کریډیټ زیات کړي. کله چې کریډیټ زیاتونه حساب سره هغه غوړ زیات مامورین ځان ته جلبوي.
مننه پیوند صاحب، تاسو حل لار را باسي. دغه ځوانان ستاسو ویلي کلیوالي ځوانان دوی نه استفاده روانی دي، او خاري او کلیوالي ځوانانو ترمنځ لا هم فکری واټن موجود ده. د دې لندولو لپاره مدني ټولنې باید څه وکړي او په خپل ځوانان کوم کارونه ته مخه کړي؟
یو لوی مشکل چې عمده مشکل لرو دغه واټن رامنځته کړی ده. د زمینو په برخه کې هغه نام نه دي په لرو پرتو سیمو کې چې هیڅوک په ډاډه زړه نه شتلی چې هلته فعالیت وکړي. خو په کومو سیمو کې چې مطلب هلته په لرو پرتو سیمو کې هلته امنیتي وضعیت ښه ده. زما هیله دا ده چې دغه زمینې چې دلته مدني ټولنې جوړوي، په ګردیز کار کې ځوانانو شوراګانې جوړوي، خپله باندې ځوانان جوړوي، د لوبو په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې، دغه زمینې باید ولسوالیو ته مغځي تر څو دغه ډول باندې دغه واټن راکم شي. بل لوی لامل چې هغه نامنې خو مخکې یادونه وکړله چې لامنې ډېر د دې شیانو مخه نیولې ده. زما هیله دا ده چې موږ باید له اساس الاوله نه باید جوړ شو دغه فرقونه یا دغه شیان له منځه یوسو الاوله نه. هغه اساس معرف د پوهنه د مکتبونو کې دغه نظام باید شروع شي تر څو الاوله نه هم د وطن په اړه فکر ماشومانو ته ورکړل شي، هم د غنه وروسته سي د کاري زمینو په برخه کې یا د نور بوختیاو په برخه کې دغه مکتبونو کې باید ډېر جذب شي، د ښوونې په برخه کې دوی لپاره پوره کار وسي تر څو تعلیم
دوی لپاره تعلیم زمینی برابر شي په لر پروتو سیمو کې، او د پنګونی خبرې او د فابریکو خبرې هغه د دولت مسولیت توغه په لوی کچه باندې دي. خو حل لار داده سي ټول برخو کې سي، هم په فکری رغونی په برخه کې دي، هم د کاري زمینو په برخه کې. حکومت، مدني ټولنې، ځوانان، قومي مشران او پټوله کې ټول اوسیدونکو د پکتیا باید دغه برخه ته پام وکړي، ځکه ځوانان د ملا د تیر حیثیت لري او هر وخت په ښه او بده کې ټولو کې له ځوانانو نه ګټه اخیستل کېږي، استفاده کېږي.
مننه امان، تاسې راته وایي صدیق امان سي تاسې سره کومه حل لاره ده؟
ځوان نسل او مدني فعالانو خپله ونډه اخیستې دي، حتی سي څومره اټکل سوی دغه پوره ډېره ونډه دی اخیستې دي. ځوانانو لپاره ډېر کار کړی ده، ځوانان خپله د دې نظام لپاره ډېر کړی ده. اوس چې ژوندی مثال انتخابات او همداسې که په نظامي بخش کې ده، اوس کومه جګړه سره ځوان نسل ډېره قرباني ورکړې ده. عمده مشکل په نظام کې ده،
حل لارې
باید دا نظام یو د منظم چوکاټ سره مخته شي، تر څو دغه ځوانان په خو دندو او دغه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي.
مننه فاروق جان، تاسې هم نورې نړۍ ته په کتو کوم فکري حل لاره لري د دې مسلې د حل لپاره؟
دا اوس ځوانان چې کوم دي د دولت کې، یو د حل لاره دغه ده چې دولت مشارکت وکړي، ځوانان ته په دولت کې ونډه ورکړل شي. ولې اوس د دولت په اوس حالات کې دولت ویشل شوی ده د دوو ډلو لخوا، نو په دې وخت کې ځوانانو ته ډېره کمه زمینه برابره شوې ده چې دوی کار وکړي. نو دولت نه مونږه هیله او توقع ده چې دغه دوی خپل منځ کې جوړ راسي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
له تاسو ټولو ښاغلیو څخه مننه چې د ځوان فکر په خبرونه کې مره سره برخه واخیسته. مننه.